شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری آژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له نوملړ څخه وباسي. طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکې میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 ورځو راهیسې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار ولایت په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې د پاسپورتونو د ویش چارې به په عادي ډول روانې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش په یوې لنجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له ستونزو شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې 7 سرتیري او 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه نن په ټانګ سیمه کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 10 تنه وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې په یو بله نښته کې 8 تنه وسلوال او 15 سرتیري ووژل شول. د پوځ په بیان کې د دې نښتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په دې سیمه کې د پوځ په پخوانیو عملیاتو کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوارخیزو امنیتی اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی وویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پیترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایی مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې توګه له خپلو لویدیځو ملګرو غوښتي دي چې د روسیې پر ضد په جګړه کې پوځي او مالی ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا ښایي نن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبري آژانس د جنوبي کوریا د پاوز له قوله راپور ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خړو نړیوال پروګرام وای ورستیو سیلونو ډېرې هغه کورنۍ له منځه وړې دي چې اوس له پاکستانه راستنې شوي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو د مرستو موضوع سیاسي شوې ده؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امپارم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په افغانستان کې د نورو وریاو او سیلونو اټکل او د خلکو ویره
بغلان ولایت رشی ولسوالۍ کې بعضې ساحاتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه وو. دا ساحت کلاګای ده، زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، دریلار خاو ده.
په نورو موضوعاتو کې خلک د پاسپورت په ویش کې له خندونو شکایتونه لري.
یو نیم کال کېږي چې ما ستنه ورته کړی و، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم. ما خپله د بهر د پاره د تګ پلان و، مګر هغه تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورت وانخیستلی شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې د دوهې د روانې غونډې په اړه بحثونه لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې ورستۍ سیلونو ډېرې کورنۍ لمنځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوي کورنۍ هم پکې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشرې دا څرګندونې په هغې ویډیو کې کړي چې تازه د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته ستانه شول خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د WFP مشر حسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکس پاڼه خپره شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو په دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال هم پکې دي.
نوموړې وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن حسی ولی وایي WFP په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او له راتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمېر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان او افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. ضیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور ښار له خپل کورنۍ سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه شوي وایي سیلابونو سخت ځپلی دي.
خراب سو شي مې چې دی هغه ټول وبوي ورته دا ور نه پاکستان تقریبا 15 میاشتې دی شپږ میاشتې کې.
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقی او کلی اوسیدونکو چې تیر شل کاله د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ژوند کاوه او لته روپینزو میاستو راهي سي بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپېږي. هغه مهاجرو
په خبر کې هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ازمکه مزمکه او تقریبا سلور 15000 کورونه جوړ شوې دي د لقی او کلی او دا ټول سیلابونه په دې کې
د غراستن سوي او سیلاب ځپلې ادا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندویه مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاشتې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
کوم هیوادوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوي دي موږ کوشش کوو
اسلام موسسات او خیریه بنسټونو سره په همکاري او غوښت د پاکو اوبو زمينه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیری جمعې په ورځ د مې په 43مه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر 12 میاشتو کې د 80,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ خوراکي توکو تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
و موریدل چې د خړو د نړیوال پروګرام مشر وایي په افغانستان کې وروستیو سیلونو یو شمیر هغو کورنیو ته هم سخت زیانونه اړولی دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه هیواد ته راستنه شوي وي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکوونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشري څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل
په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګرو ملتونو خوا خصوصاً د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي ز فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنا څه ده؟ ساسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل دي، هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسات او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي کدي په مشترک شکل یو واقعي هماهنګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي، یقینا د ضایعاتو جلوګیری کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي. لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو اته د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه دغه هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي دغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي خپله ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ که لکه د دې تاریخچې ته وګورو چې د تیر کال ژمی، کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه وه شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې ډېر کله داسې کېږي چې دا کومکونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې هم اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې سبب په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو، نسبتا شدیدو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د ادارې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به د باد سرعت په ساعت کې له 150 تر 150 کیلومتر پورې وي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په بغلان کې له خونړي سیل وروسته د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې تېره شپه سخت توپان و او خلکو د سیل له ویرې لوړو سیمو ته پناه وړې وه.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سې شنبې په ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو، تالاندې برېښنا او نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د احتمال اعلان کړی دی. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په شمالي، لویدیځو، سویلي، مرکزي او ختیځو ولایتونو او سلنګونو کې په ساعت کې له 150 تر 150 کیلومتر په سرعت کې د قوي بادونو درمنځ کېدو اټکل سوی دی. د هوا پیژندنې ریاست زیاته کړي چې په بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د اورښتونو کچه له 15 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې د یک شنبې ورځې راهیسې طوفان شته. د برکی ولسوالی اوسیدونکو د خدا وای چې د یک شنبه د شپې په 8 بجو د دوی په سیمه کې سخت طوفان راغلی او دوی د سیلابونو لویری غونډیو ته پناه وړی ده.
کله چې طوفان او تالان د بریښنا شوه، هغه کسان چې په کورونو او یا په خیمو کې وه بهر راووتل او غونډیو ته ولاړل او ویرېدل چې بیا باران او سیلاب رانشي. د شپې شاوخوا 8 بجې وې چې طوفان شو، زموږ کورنۍ هم غونډۍ او لوړو سیمو ته وختې.
د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی بریالی مامونځای وایي چې د یکشنبې په شپه له طوفان وروسته د دوی په سیمه کې سخت بارانونه وسول او سیلابونه راووتل.
نن یوه شپه مخکې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ کې بعض ساعتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه وو. دا ساحت کې لګی ده زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، درېلار خاو ده، تقریبا زیاتره خلک خساره مند شوي دي.
د روان لمریز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې اورښتونه سوي، ویجاړوونکي سیلابونه راغلي او د غرونو ښویېدنې پیښې رامنځته سوي چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه وراړولي دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي پخواني استاد او د چاپیریال ساتنې پوه خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو، طوفانونو او دوړو لامل ګرځي د ځمکې د تودېدو لامل دي، ځکه په افغانستان کې دولت لخوا انرژي نه ده تامین شوي او خلک د پخلي لپاره له ونو او بوټو کار اخلي چې دا پر ځمکه اغیزه کوي او د دوړو او خاورو لامل ګرځي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
دا زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د طبیعي پیښو له امله د رامنځته سویو بیړنیو حالاتو لپاره چمتووالی ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم بدلون سره مخ دی، خو له دغه بدلونونو سره د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د شمیرو له مخې چې تیره اونۍ خبرې سوي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان اغیزمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم، د دفاع د وزیر او د حماس د ډلې د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر شي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یوه موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملي او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال دغه محکمې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او دغه راز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا دا پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمې د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال د دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیر اونۍ له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یو اف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان دغه راز د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې دغه پریکړه بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو غبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت ویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حقه محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزه تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د غزه د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کیږي چې پرون یک شنبه په رفح کې د اسرائیلي پوځیانو په برید کې د غزه د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 40 تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي، خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې بریت کې وژل شوي. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت 2015 کال کې په کار پیل وکړ، خو کله چې 2001 کال کې حماس غزه ونیوله دغه ماموریت وځنډید. معلومه نه ده چې دغه ماموریت چارې به پر کومو مسئلو ورټولې وي، خو د بیا پایل پریکړه یې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. 2015 کال کې د فلسطین او اسرائیلو په ګډون د اروپایي ټولنې دغه ماموریت په رفح کې د عملیاتو د څارنې په هدف ګمارل شوی وو، او د ځانګړي امنیتي ټیم په ګډون یې 10 تنه کارکوونکي درلودل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي د پاسپورتونو د ویش د بهر له پڅوالي څخه شکایتونه لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورت د ترلاسه کولو په تمه دي، خو لا یې هم ور نه دی رسیدلی. یو شمیر یې ادعا کوي چې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د دې اړه نور حل د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوي، او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او 15 میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ او اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین ستنه ورته کړه، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورت برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي. ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاري ده په افغانستان کې. په زمین کې ما خپل د بهر لپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښت، ځکه ما پاسپورت ونه اخیستل شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورت په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسید.
متاسفانه که د 30 سال اصلا به خاطر
لبد مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو پاړه هیڅ اقدام نه دی شوی، او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي. او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی، او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ رارسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمیر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی، او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو 15 کلن پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یو پاسپورت بیه سلګونو $ ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي، او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دوهې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ کومې ستونزې شته.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوهې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درک کړي.
اوریدو ته را سره اوسې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقیا یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسونې ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. د دې ادارې په وینا په سیل ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیل ځپلې کورنۍ وایي دوی د څښاک پاکو اوبو ته جدي اړتیا لري، خو هیڅوک نشته چې دا پاکې اوبه ورته چمتو کړي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړۍ ترڅنګ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم پاکو اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د بغلان د بلچراغ ولسوالۍ د فاریا قورچی کلي اوسیدونکی جمعه وایي چې سیلابونو د څښاک اوبه خړی کړي.
سیلابونو زموږ د اوبو چینې او څاګانې خړی کړي، اوبو په کلار کړي. موږ نشو کولی ګټه ځینې واخلو. موږ ځایي خلک د څښاک، مینځلو، حمام کولو او د ژوند د چارو لپاره اوبو ته سخته اړتیا لرو.
د بغلان ولایت د لقای کلي اوسیدونکی لال محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
زموږ د څوک له ځای بشپړ خراب شوی، له منځه تللی، هر څه متباه شوي. هغه څه چې وړي خو وړي، څه چې پاتې دي ټول په خټو کې پټ دي. موږ اوبو ته اړتیا لرو او د اوبو له جدي کمښت سره مخ یو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې شاوخوا 143 کورنۍ یې په سیمه کې کافي د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
وړمه تقریبا 143 کورې او اوبو چې دشته ډېر زیات مشکلات دي. موسم هم د ګرمۍ د ماشومان هغه ډېر زنان ډېر لږ ځینې اوبه راوړي او ډېر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو. نو تاسو نه همکاري او هیله هم ده چې موږ سره د اوبو باره کې څه مرسته وکړي.
د بغلان، غور او فاریاب په ګډون د افغانستان په څه باندې 22 ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو او ورځو کې سخت سیلابونه راغلي او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. سیلابونو د استوګنې، د کورونو، فصلونو او د نورو زیربناوو د ویجاړېدو تر څنګ په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي او دا مهال سیلاب ځپلي د نورو اړتیاوو تر څنګ د څښاک صحي اوبو ته جدي اړتیا لري. هممهاله بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې چې د وچکالۍ اصلي لامل بلل کېږي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه شان یونیسف تیر کال ویلي وو چې د اوږدې وچکالۍ له امله د افغانستان 240% د اوبو سرچینې وچې شوي چې خلک یې څښلو لپاره د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د شپې 9:13 شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 بس پیلېږي چې کوربه نوریاس نوری دی. خدا شیبه په مکرۍ خبرونو ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری آژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرست څخه وباسي. طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سن پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2023 میلادي کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنې وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅه کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د پاسپورټونو ویش په یو لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې پروسې شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې و سرتیری او دروشتنه وسلوال وشل شوی دی. د پاکستان پوز نن په یو بیان کې ویل لومړی نخته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې پترس کې شپږ وسلوال او د پوز دوه سرتیری ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه په ټانک سیمه کې د پوز د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې لس وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې په یو بل نخته کې اووه تنه وسلوال او 15 سرتیری ووژل شول. د پوز په بیان کې د دې نخته په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو په دې سیمه کې د پوز په پخوانیو عملیاتو کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال په نخښه شوی دی. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوارخیزو امنیتي اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی ویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایی مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې ډول له خپلو لویدیځو ملګرو غواړي چې د روسیې پر ضد جګړه کې پوځي او مالی ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا ښایي نن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبری آژانس د جنوبي کوریا د پوز له قوله خبر ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم. ټاکل شوی شاوخوا یو میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څیر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې. خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیر اونې د پنځن به پورز د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13مه جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میرا د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه لمه کې چې د سیشن به پورز د اغلی د کارلو د سفر په پای کې خبره شوه، ملګرو ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف لا افغانستان سره په لا هم غږی منسجم او رغند توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شته ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به پر کوم مشخص موضوعاتو را څرخی په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریځ ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بل مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلمه او استاذ همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نا زړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي ځینې اړخونه یې نیمګړ پاتې دي او بشپړ شوي نه دي، د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. او بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دا غزه څخه پیل کیږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې، او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بلل کیږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیرساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې دغه په چوکات کې تقریبا 200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي، او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل لکه IMF، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی، او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي ټول په تب دریدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بین المللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي، او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوي چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي، او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه رفع شي، کچې افغانستان په رسمیت وپیژنل شي په حیث یو دولت، کچېری بیا د سیمه تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي، مرستې هم ناراضي، پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلی مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهانی چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګ لري، یا بانک شافی آسیایی چې د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی تمویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا به مشکل پر رسمیت وپیژندل شي، چې مشکل دا سوی تفاهم وو. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه، او د دې شریکان بل دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی
خو که حافظی صاحب دغه ټول ستونزې هواره وای، د طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو مو ستونزې هواره شوی وای، په کور د نو نړیوال مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، نو خو د دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی، که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي، او غواړي چې د ټولو اړخونو نو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې، د ښځو د حقونو فعالان، او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوال هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
او مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګړې پاتې ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي، او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري، او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ هم دنیا به وایي چې هغه مؤسسات چې نړیوال د بین المللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند دغه په خلاف کې دي، موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بین المللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکیج دوام مومي، او دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي.
د ډیر مننه. د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث مونږ اوریدلی د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه یې په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالاتو ته په پام په تېره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله؟ یو مهم شرط خو یې چې دوی پرې ډېر ټینګار کړی او ډېرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي، تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم نوری صاحب، تاسو او تاسو درون میلمه او تاسو لاره دی ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته هیچ اړه او خو وختونه غواړم او ډیره مننه ډیره بخښنه سره چې زه لکه وروسته وصل شم له تاسو سره. البته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زه دا وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی، او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سنبالوي او د وطن د مسائلو ځواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالی به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټولو سیاسي او اقتصادي او ورځنیزو مسائلو کې به ستونزې وي. خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سنبالوي هغې د هغې وطن رسمي نظام بلل کېږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز قوانین بشري او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې راشي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه تر خپلې ولکې لاندې ولري چارې سنبالوي، دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو په ډېرې خواشینۍ سره او تاسف سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده، اگر چې زه د چا پلوی نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از دی دنیا تر د ټولو اصول خبره دا غدا ده چې له یو سړی سره، له یو قوم سره، له یو ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي. عدل کوا دا تقوا دا قرآن وایي. نو دلته له منګه او زموږ د وطن سره څه نورې معاملې او سلسلې روانې دي.
صفای صاحب، کراش دې خبر ده اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده، که چیرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي، خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي، هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه، آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي، او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت ته هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي. خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه، له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي، متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چېرته طالبان ورهم شي او بیا په دې نامه ورشي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما پان باندې، نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکو. حافظ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي، فکر نه کوي؟
مخکې ته دې څخه چې تاسو سوال ته ځواب درکړم، اول خو د محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه وي اورېدلي. زما احترامات. زما زړه دی چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړو چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې او بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکښې باید مراعات شي. او د بل اړخ ما عرض وکړ چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کېږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې دا درې نیم کال تیر شو، دوه نیم کال تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالی. مخکې ما عرض وکړ چې دا بین المللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی، زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارډه ډالر قرارداد هلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادون نه شي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې موږ چاته دانه شو کولی، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرو.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپېژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځنډېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپله طالبانو ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هېوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړه شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخاباتو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکولی شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصله مسله خو دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په هغه منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فورمول نه کار اخلي. ملګري ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
صفای صاحب کړه شو دې خبرې ته، تېره واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هېوادونو په رسمیت پېژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هېواد. راشو که اوس دې ته چې که چیرې د دوی د په رسمیت پېژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطیني خپلواکې ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هېوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غړو په رسمیت پېژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کېږي. دا ډېره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوي؟ باید یو بله لاره، حل لاره پیدا نه شي؟
کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دري کې یو متل دی، وایي خود کوزګر و کوزخر و کوزه فروش، دا یې په خپل هم کری، همې ریبي او همې بازار ته خار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. دسی دلال آغا معامله نکیگی چه دلال آغا با ویل از ما خبر دا تر طول الورده دا او دا نورا ما تود دیر دیر گران کرده سدا چه افغانستان که نظام شده ده دا چه ستونزی لری دی حقوقی ستونزی پا کی دی دی خز و دی حقوق و پا افغانستان که نارینا حقوق نداری نو خز و حقوق خلا تکه تکه دا ستونزی شده خودی دی با وجود افغانستان که نن امن نظر تر طول مخکینه و نظامونو کده مجاهدین و نظام و کور پسید کرزی نظام و کده اشرف غنی نظام و پده طولو که آغا آغا ستونزی غطی غطی روانی ویچه دی دو پنزوس ملکونو دی ستون پا اساس هم چهان تا دوی او سیدل بیا هم دا ستونزی وی غلاغانی وی قتلونو نن تر دی طولو خر نظام پا دی امن پا دی آزبان دی او دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخواله شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت لخوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی. ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه دی ټاکلی. نو د هغې په غونډه کې به څنګه د طالبانو سرپرست حکومت ته د افغانستان د یو اصلي استازی په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
د اصل مسله دلته ده. هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي. بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې ډلګۍ یا د یو حزب په نوم یې راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکیو مخته وړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تور او سپینې ټاپې تا سره دي. نو له چانه خلیلزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زموږ نومونه چې سپین دي لولي هغه تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده. درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته اوس دوی خپل دریځ صفه نه وایي. تنها یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده. په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نه وه پاملرنه هم نه کوي او هغه تر نظر غورځولي، تر سترګو غورځولي دي. فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي. او دی لکه ما د فرانسه کې له یو چا ته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې بعضې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزئ او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کېږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه ووایو؟
مننه صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په درېیمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګري ملتونه څه کولی شي؟ او فکر نه کوئ چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي. یو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي. او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي او هلته خپل منطق ووایي او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري، ترسو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لاره ورته وړل شي.
مننه کور ودان، وخت نه لرو. د بحث همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزی څخه مننه کوو چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د را روانې غونډې باندې متمرکز ټاکل شوی ده. د راتلونکي جون میاشتې په 13مه دا غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي.
خراب.